شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترینګلای کړی. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتیایي خدمتونه پکې د بودجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خرابو شویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري. په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان، د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولي ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو درجې کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي، چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړني پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو په ټکو یې د نورو د ژوند د ځای کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او پراپور کې د مرکزویو کسانو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیايي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیوال دې زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته په افغانستان کې نفوس ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. کابل او نورو ښارونو ته ګڼ شمېر چینایان را مات شول او خلک به په واټونو کې له چینایانو سره ډېر مخامخېدل. خو وروسته له دې چې د 2021 په دسمبر کې د کابل په لونګان هوټل کې پر چینایانو برید وشو او د عیشې مسؤلیت واخیست، په ښارونو کې د چینایانو حضور کم شو. چین له هغه مهاله د افغانستان په ځینو پروژو کې په احتیاط پانګونو ته دوام ورکړ، خو د چین پانګونه په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې خلکو ته د کار فرصتونه پیدا شي یا د لوی بدلون سبب شي. نه یې په مس عینک کان کې کار پیل کړ او نه یې د افغانستان د تیلو او ګازو په استخراج کې پانګونه وکړه. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چین یوازینۍ لویه پانګونه د 2023 په جنوري کې د امو دریا د تیلو په حوزه کې د چین د سینکیانګ د مرکزی آسیا د تیلو او ګازو د شرکت له لوري د تیلو د استخراج پروژه و چې هغه هم د سشکال په جوزا میاشت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت لغو کړه. دغه وزارت د قرارداد د لغوه کولو دلیل د چینایي شرکت تکراری سرغړونې او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل وبلل. له دې سره د امو دریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې تمه وه 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. د امو دریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4500 کیلومتر ساحه رانغاړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان علي کوزای وایي چې چین په افغانستان کې په داسې کومې پروژې پانګونه نه ده کړې چې بنیادي ارزښت ولري.
د سرمایه ګذاري په ارتباط باندې د دولتونو په سطح باندې داسې کومه کامیابه پروژه اوسه پورې په افغانستان کې د دوی نشته دی. مثالونه کې کړی په کوم وخت کې کړی چې کرزی په اول جمهوریت کې، مګر تر اوسه پورې یو سره کې نه دی جوړ شو. همدارنګه په شمال کې یو پروژه د نفتو ګازو په ارتباط باندې پروژه اخیستلې وه او په اول سر کې هغه بیرته ناکامه شول. امارت اسلامي ته بیرته واخیستله، نو دسی عمدہ او غټه پروژه چې بنیادی ارزښت لري هغه په ونسان کې دوی تر اوسه پر سر مګزاری نه دا کړی.
چین د لویدیزو هیوادونو په شان نور هیوادونو ته وړیا مرسته نه ورکوي، عموما پور ورکوي یا په داسې پروژو کې پانګونه کوي چې عموم مواد لکه تیل او معدني مواد ورڅخه ترلاسه کړي او په مقابل کې خپل تولیدي محصولات صادر کړي. په 2022 کې افریقایي هیوادونه له چین څخه 1.4 میلیارد ډالر پورې وړي وو، خو له هغه وروسته دغه هیوادونو ته د چین له لوري د پور ورکړه کم شوې او علت یې داری چې اکثره افریقایي هیوادونه چین ته د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش د چین دا تګلاره له یرغملولو سره ورته بولي.
فکر کوم چې چینایان غټ او ژور اهداف افغانستان ته لري، خصوصا د اقتصاد په برخه کې، په دې دلیل چې چینایان هر هیواد ته ور داخل سوي او پانګونه یې کړې ده، تر ډیره حده د ګراوګانګيري اقتصاد په نظر کې نیولای ده. خو دلته په افغانستان کې د وسنی نظام مشران تر ډیره حده د دوی په سیاست پوهدي، هڅه کوي چې د افغانستان په ملي منافعو داسې لوبه ونیسي لکه چینایانو چې په تانزانیا، ساوت افریقا او همدارنګه په وینزویلا کې ترسره کړي دي.
ښاغلی تلاش په عین حال کې د امودریا د تیلو د حوزې د قرارداد لغوه کېدو ته په اشاره وایي، فکر کوي چې د طالبانو واکمنان د چین د پانګونو جانبي عوارضو ته پام لري او هیله لري چې چین په افغانستان کې هغه لوبه ونه کړي چې په افریقایي هیوادونو کې وکړه. د چټم هاوس د یو راپور لمخې انګولا 13 میلیارده، زامبیا 10 میلیارد او کینیا 5 میلیارد ډالر له چین څخه پور وړي دي، خو دا هیوادونه په ادا کولو کې ستونزې لري او چین چې کله پوه شي چې څوک پور په ټاکلي وخت نشي ورکولی، هغه مهال د پور شرایط لا سختوي. او دا په داسې حال کې چې د چین اکثره پروژو د افریقایي هیوادونو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي نه دي. د بی بی سی د راپور لمخې چین انګولا ته د زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره ډیر پور ورکړی، خو د دغو پروژو له کبله د دې پر ځای چې ځایي خلکو ته د کار فرصتونه ایجاد شي، 1.8 میلیارد چینایانو ته کار برابر شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان علي کوزای وایي چې چین همدا چلن له ټولو هیوادونو سره کوي.
د چینایانو برخورد د سرمایه گزارۍ په ارتباط او د کاروبار په ارتباط باندې ټوله دنیا سره یو رقم څه دی. په بعضي رسپات ملکونو کې دوی کوشش کوي چې یا معدنونه یا هغه پروژې چې طویل المدته یا هغه په ډیر ارزانه نرخ باندې واخلي او دوی د ډیره ګټه په تمه یې هر وخت.
شغله علي کوزای وای چې چین سره د افغانستان سوداګری راکړه ورکړه چې په خوا 4 میلیارد ډالر ته رسیدله، اوس په کال کې 1.5 میلیارد ډالر ده. د همدار اصول چې له افغانستان چین ته یوازې جلغوزي صادریږي چې د پروسس، انتقال او تای مراحل چاري په خپل چینایان کوي. د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس هاتف مختار بیا وایي چین د خپلو پانګونو په بدل کې اکثرا د اوږدمهاله قراردادونو او سختو شرایطو غوښتنه کوي چې کېدای شي د افغانستان د سرچینو او اقتصادي ودې کنټرول د دوی لاسته واچوي. د بلګي په توګه وایي که د قانونو د استخراج قراردادونه شفاف او عادلانه نه وي، ډیره ګټه به چین ته ولاړه شي او افغانستان به لږه ګټه ترلاسه کړي. د چین سره د افغانستان د سوداګرۍ یو بل اړخ ته هم اشاره وکړه. بي ویل
د چین لخوا افغانستان ته ډیر ارزان توکي راځي لکه کالی، بوتان، برېښنایي سامانونه، د کور توکي. خدا ټول د افغانستان ځای فابریکې لمنځوري، بیکاری زیاتیږي او کارګران کار نسی موندلی. افغانستان له چین نه ډیر اخلي خو په بدل کې لږ شان لیږي، نو پیسې به هر تزي او تجارت توازن خرابیږي. چین زموج مسل تیم او تیل اخلی خلوی پروژه نه پیلوی. همدغه ټکی کې د افغانستان د منافع او پر ضد دغه بازار ګورو. موږ په ده معتقد یو چې چینایان باید د افغانستان سره د افغانستان منافع هم په نظر کې ونیسي. خو په غوټه کې دومره ویلی سو چې افغانستان ته ضرورت داده چې د چینایانو سره د خپلو اقتصادي محور سیاست لپاره داسې یو تعریف ولري چې افغانان دې پکې زیانمن نشي.
شغله مختار له چین سره د افغانستان ډېرې نږدې اړیکې هم ګټوري نه بولی او فکر کوي چې که افغانستان چین ته ډېر نږدې شي نو له سیاسي نظر به له امریکا او لویدیځ څخه لري او په نړۍ کې لا ډېر منزوي شي چې د ده په باور دا د افغانستان په ګټه نه ده. له خبرونو ور اخوا زین خلک وای چې عینکه د ښکلا او فیشن لپاره پسترګو کوي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو موزرو رڼاګانو څخه خوندي کړي. عینک پلورونکي وای د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، لسګونو نیولې ان زرګونو افغانۍ پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو پسترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې عینکه باید معیاري وي. جزئیات په دې راپور کې سره ورو.
بې نومره عینکې د ډول کډستر کو د خوندیتوب لپاره یو شمیر خلک په ځنګړي ډول پیغلې او سوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکو عمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي، عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوخیږم. وس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې را سره دي، د سره و ډوله شول خدي عینکې خښه د سوګې استفاده کی. لکه څنګه چې وسه د کابل خر کې مونږ ګورو اوا ډیره خراب ده، نو دې خطر هم خدي لمر لپاره هم خېدي زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمیر نور بیا وی لمزور وړانګو او رڼاو د سترګو د خوندیتوب لپاره کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سیدا وای،
د مو اتومات عینکې دي کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون ځم نو لمر را باندې ډیر تاثیر کوي سترګو نه مخ کې راځي. دا عینکې مې چې په سترګو وي نو بیا د نن په تکلیف یې ما
بنوم لري کې هغه چې هیڅ ډول نوم نه لري او د سپینو ترڅنګ رنگینه هم پیدا کیږي. دا د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډیره استفاده کیږي، خو افغانستان کې ډیر کارونه نه لري. د دې عینکو قیمتونه خو او فریم یا چوکاټ ته بکتوي متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یو پلورنځي خاوند حمید الله ازادي رادیو ته وویل،
نظر به کیفیت شیشه وکړي
د خیخي او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپینه خیخه دا اوتومات خیخه دا اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یو جوړه سپینه خیخه 200 افغانۍ دی، اوتومات خیخه یو جوړه 350 افغانۍ. دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دی یو جوړه 400 افغانۍ او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له یو سل 500 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وایي د بینومره نه کو بسترګو کول څو ګټې لري، له نورو شیانو یا جسمونو او ضربو د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل د مزرو رڼا وي ساتي. خو ټینګار کوي چې دا نه کې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشحال امان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. د سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د لپاره پکار دي، د چش لپاره پکار دي.
ډاکټران د سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کیږي یا هم کاغذي دسمال سره پاک شي. ځکه د دوی په خبره د ککړو خیخو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړي کوي. پرې د ناستو مزورو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته سره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د واده لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي د جنید شریف ادبی جایزې ل 2023 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزې ورکوي په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله نوري جایزې بیا مجده باران اجل احمد زی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو د ازادې ملما په خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو یم او دلته پنای کله شیدا یغه د خوست تنې ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وای او لکمرغه نریزي کله د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړل دی نو دا امتیاز مختم حاصل دی چې کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېګم خوست شردیت پانتون کې مادیات ولوسی دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ د شکاله عمر لرم
قربان صاحب بلتیامو له شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینی خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي ستاسو په مسله کې هم همدا کیسه و او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی
د زړه تکل صاحب ز فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینا او دا بیا ورستو مثلا دغه صلاحیت را څرګندېږي زه چې لا ډیر ورکو ما غو وخت تقریبا چې لس کلن به ومه نکل من شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اوریدي هڅه به میکول چې همداسې یو شی جوړ کما وسم هغه وخت ما دغه املام نشولی کلای وستل من سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څلی کلمې کولای شول وسم را تیاریږي جماعه د سندرغاړو د سندرو غونټه به یو شی لیکل یا ورسته چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلو نو دلته بیا خوانځي ته ورغلم او څې لویو مو مچ خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وای او صدا هغه د شعر سره مې علاقه وا نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانې د مشال ته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ بخې زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبی غونډې به مکولې مشاعرې به کرکتنې به زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړ چې هغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وهڅه ولم
په یاد مو دي چې لمړني شعرونه مو په څو کلنۍ کې لیکلې دي
زه فکر کوم دا غوول کلن دي ارلس کلن به ما چې هغه لمړني شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او البته چې موږ ستاسو پاکستان کې البته غم نه واده دي ملګرو شاعرانو سره زم ما اړیکه نه و زم ما عمرم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا ستې هغه شعر خو نشته راي وته ولې خو ماګه د سندرغاړو روپۍ ته مو شاورې دي چربای ته مو شاورې دي او ځینې سپه په مخفل ځان نه جوړولې نو تقریبا ز فکر کوم دا یار لاس کلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل
اغه شیرونه مو ساتلې دي کوم لری غرزولې
نه هغه مې نه دي ساتلې اوس به دا و تکل سي چاغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزدا هغه دا ول چې اوس يم لیکم نو مې دا بل قدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب بیا به خلک اوري نو بس هم داسي یو شوق یو ذوق هغه به خپل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې مزولې مو دوی سره به دغه شیرونه زمزم کول یو نیمه را پیاټ ایدا چې خو لیکلي بلکډیر منظم مې نه دی راستل
راتوي وای اماغه مو چې پیاټ دی ک کغواړی راتوي وایست
زه فکر کوم دلته چې لمړنۍ شعر دلته رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را پیاټ ای وسم کله کله ملګری یادای داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د زول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلې زموږ د ماحول خلک دي. نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي. ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره
نه زه داسې خپل زه فکر کوم تکل چې بار انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه تبه لري هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شیبې ډېرې د درد او غم شیبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاټونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کېږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلی کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاد د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غوندې خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي او ځینې نور له بده مرغه همداسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي هماغه خلک چې لمانځه دي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه لمانځه دي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوی یاست بیا به وروسته درته ووایي چې کله کله کرکتنې هم لیکي کوي نه لیکي خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست
مسترګو تکل صاحب د نور خبرې په بیا وروسته که زما مال وړي په شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زبا لمړی یو غزل ووایم اوریدونکو ته پریلا چې تاسو مخ ورشي د غزل یو څه وګدای که کدا یو بایته دی نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو به خودی راغله ورستی تاس کی د جام شو او لطف بچوی د بنیاز خپل نور ادا هم بو یا غنیمت چه بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مکتبور او رس تر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغل تصور تا د خوګبو غند خوار په در او بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصې کړی دا دنیا اس باد د کومې به حصې کړی څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینه څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینه څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د دورکو په مقام شو او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بد کالای ته سلام شو چا د نوم واخست محفل کې دن قامت چا د نوم واخست محفل کې دن قامت به اختیار ل ناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستی کړو څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واوري ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغه شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړیو. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله، د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې تاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب دغه د جنایت بنسټ پاړه خو ډیر پوهېدم مخکم، ځکه دغه د څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل طبیعي ده چې اوږده معلومات سړی نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپل د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته او چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً یې زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وی دا به ډېر ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټه شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکل کا څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
او سالک صاحب ته سکل صاحب دومره زه پوهېدم، خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې، دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي. زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصله پرېږي چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو ترانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی، او بیا په داسې وجه ده چې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه نشته، خو چې مثلا په نړیواله کچه هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي. خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران لدی از هم خپل ځانونه واړي، لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتماً دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډاډ چې دی ما ته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو، ورلیکلي مې وو، دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو. زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر په کې دامو چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایه، دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو. نو ټول درې غزل مې ورلیکلي وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه زه فکر کوم دا د پښتو د شاعرۍ سره د غزل قالب چې دا یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلې ده، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نارانی ولې بیا د حمزه بابا او حمید مومن شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي، او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چې هر څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي دي.
ډیر ملي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه په کښتا یو تا آزاد شعرونه په کې دي، خو غزل په کې ډیر دي. تاسو خو مثلا فلوریزم په کښتا یو څه ده، خو اکثریت چې دي هغه غزل دي. تکلیف
ډیر زیات مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده، او تاسو کره کتنه لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکلیف زه تقریبا یو د 13-15 کال به کم زیات کیږي. موږ دلته ملګری په ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډیر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و، یو خو کره کتنه غي ما دا ولي چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیره کوله. ملګرو مختلف بهیرونه و، دلته د خو ساده دي بهیرو کابل کې وخت وخت چې دلم کابل کې دینو بهیرونه کې کېناستمه. نو کره کتنه کې مې ډیره زیاته برخه اخیسته او ډیره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لا کم ډیره ده د اوسم ډیر وخت د شعر لیکلو نه ده غوډې شعر دې چې د لو سارا یا په شعر دې کوې دوه تر سره ډیره یو دینه ډیر خواند ما خلمه. نو ځینې لیکنې مې کړې دي، هغه د ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې مې لیکنې کړې دي، او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډیره علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کومه ځینې لیکنې هغه په سایتونو کې مخبرې دي، په مجلو کې مخبرې شوې دي. او فکر کوم چې د کره کتنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډي ژبو کې چې دا په ګاونډي مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جمعي کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایمه که هر څه ورته ووایم، هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې داسې فکر کومه دا په پښتو کې هغه څه نه ده شوې ده. اوس موږ د چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده. اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولن په هانه ډېرې کمې خبرې کړې. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه ده چې سړی ډېر ځان پېکاني کې یا سړی پېکاني شي. ځکه اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې پکې شته. ما دا خبره کولای شي زموږ ډېر لوی شاعران هم چې دي په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر حمزه بابا تر پسرلي صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلې وای، په دوی باندې کره کتنې کړې وای، لیکلې پکړې وای، دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوي. خوشحال خان ممکن ډېر ستر پوله او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څه لیکلي دي، کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړې دي، اوس هم لګیا یم. حکومت یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی په ځان لکه د خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل کره کتنو د لیکلو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې ځینې سپارې کړې هم دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وه که هغه زما ځان وي که نورو ملګرو ته وي که زموږ د مشرانو لیکوالانو ته وي چې کره کتنې اړخ ته یو پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې درنو شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي، مثلا تر حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. په پښتو کې هغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډیر زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زبا تکل سره تاسو واکه دي ملګرو سره به یو بعد نظم دی غبر ز اوریدن کو سره شریک مله د خوخی شي څو کمزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د طول محرومه یو کیفیت رسم کړی چې می د ما تو هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي تخا څو کمزورګر بشي پیدا او کنا چې ما ته شوی وادي و په یو دریا دی کړی چې کیسه وکړي ستا د طول بهانو لسره چې حال د هر مخه د قیامت وای څو کمزورګر بشي پیدا او کنا چې مدمات وجودونو حالت هم رسم کړی تیر زړ تنګو ماخامونو ته یې هم پام وي کمشي زموږ د نیمو شپو د پیدارۍ علت څوک انځورګر بشي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حصیو نه پرده پورته کړي چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي څوک انځورګر بشي پیدا او کنا نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم
ډېره زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نور شاعرانو زیات لولای یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخیستل د موږ د غستر شاعران چې مثلا د حمزه بابا د پسرلای صاحب د کاروان صاحب د درویش دورانی صاحب د یاد د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو او بوس کې د ممتاز ورځای سعود صاحب د دې ټول شعرونه تقریبا مال وستي دي د دوی اثار مې وستي دي نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې مل وستي دي نو زه فکر کوم دا به ډیره ګرانه وي سړی وایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې کوم شاعر اغیز ډیر دی خو دا هم سړی نشي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې مل ولو خو زه خپله ډیره علاقه مې چې دا مثلا کاروان سے وہ درویش دورانی دا نور استادان شام ولم په پسرلی سے سره مې بیا د شیل له دا ډیره جوړه دا غت یاد یال ولما او زه خپل دا حق مې دایي کوو کرای شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وران دي کی یو خبر وران دي کی دا څه خبره چې هغه ډیره سرسری نه وي دا زه خپل دې سره جوړ یم چې کوو کرای شم په شعر کې یو جوړه خبره وکړای شم کا خبره دې په یو ډیر ښه انداز وکړای شم نو هم دې لپاره ډېر وخت په سرلای سید ولما او په استرا ډېر پښتو ګور پټایې دي
ډېر هم شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر وخت خپل شیرونه نه خپروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروي دا چې څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې نګري ممکن یو ټول د شاعري ووسی نو کې یو څلور پنځو سي یو څلور شال غو ووسی او څلور زونه ووسی دا ما نه دي خبره کړې دا د ټولنیز میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یم ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شیرونه شریکو ما واخ نه واخ ملګري خبرې یو دې ته څنګه دینو مجلو او سایتونو کې د تکل څه خبره کړې دي او د کتاب په شکل مې نه د خبره کړې او په پلی سټور څخه واسم نو ورته لرم زه خپل تاسو یو ډول په فکر يم چې څومره چې شعر سړی په احتیاط وکړي بیا د خپل شعر وایي او بدی باوري ما چې شعر وخت بل تخیږي فکیږي نو د تاریخ شعر خبرولو ساده کې ټول نه يم سړی دې تخور کی
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شعری جایزې د لومړی جایزې ګټون کوي خبرې مو په زړه پورې وي د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ د ښکاله تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای په منی وکړو
تکل ته داس دا یو خو ما د ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخه نه والته مې خبره وکړه چې ژوند کې د لکه په دې لحاظ ډېر هیله ورته په کار ده، ډېره توقع ترې په کار نه ده چې ډېر فوق العاده موسیقي. زه فکر کوم په د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده وایي تاسو که په دې تمه ناست یې چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي وایي تېروتلي یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي، نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یمه خو بیا بدبینه په دې هم نه یمه چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاک شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شمه بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې عقل دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي. او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه
مست مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې متل جنتا کابل خوله دې خوله دې متل جنتا کابل خوله دې داس چې مست مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشتلے دے او داسی چی مست مست پتو للار یما دا چی بین شی خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے